برنامه دیگه زنده رادیو آشنا آغاز میشه. شما با ما باشین.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
به هم بخیر اغلی دیرو قدرمنو دوستانو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. دیرو درنو دوستانو، د خبرونې په سر کې په کابل کې چاودنه شو و نن د هوایي ډګر ته څیرمه په دغه چاودنه کې د تازه راپورونو په اساس 14 کسان وژل شوي دي او لږ تر لږه 250 ټپیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې یا کس د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ډیرو قدرمن دوستانو، که تاسو هم غواړئ چې له کابل نه د افغانستان نه د روان وضعیت په اړه په تېر په کابل نه چې نن چاودنه شوې ده د وضعیت په اړه موږ سره خبرې وکړئ، نو کولی شئ چې د ټلیفون شمېره له ځان سره یاداشت کړئ. 001-202-9-3-3-3. په دې خبرونه کې به موږ خبرونه او تازه جزئیات به هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس به لاړ شو خبرونو ته. زموږ همکار چمتو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
ویان احمدالله ارچیوال.
د دې سره سره چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو تکاسیس پلاوی د نوي حکومت په اړه په کابل کې د دې اونۍ په سر کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره سلا مشورې کړي، خو یو شمېر سیاسي مشرانو ته نږدې سرچینې وایي لا تر اوسه د طالبانو پلاوی په اساسي مسلو خبرې نه دي کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي مولوي شهاب الدین دلاور نن یوې غونډې ته په وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نوي
ویان احمدالله ارچیوال.
رویټرز خبری اجنس کابل هوایی ډګر ته څیرمه د یوې چاودنې خبر ورکړي. تر اوسه پورې د چاودنې د ځای او تلفاتو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې ټپیان د کابل ایمرجنسي روغتون ته لېږدول شوي. په کابل کې د مشورو سره سره یو شمېر سیاسي مشرانو ته نږدې سرچینې وایي لا تر اوسه د طالبانو پلاوی د نوي حکومت د بنسټیزو مسلو په اړه خبرې نه دي کړي. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي مولوي شهاب الدین دلاور نن یوې غونډې ته په وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نوي حکومت کې به د افغانستان د ټولو قومونو استازي شتون ولري. که څه هم د پنشیر ولایت په اړه لا هم طالبان او د ملي مقاومت جبهه کومې وروستنۍ پرېکړې ته نه دي رسېدلي، دواړو خواوې د ستونزې په سوله ییز حل ټینګار کوي. د دواړو خواوو پلاو د الماس زاهد او امیر خان متقی په مشرۍ پرون د پروان ولایت په مرکز چاریکار کې په دې اړه سره جرګه شو. رویټرز خبری اژانس په کابل کې د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر د داعش ډلې له خوا احتمالي برید د ګواښ خبر ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو وینن له خلکو وغوښتل چې د یو تورستي برید د ګواښ له امله د کابل له هوایي ډګره لرې شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د نړۍ پر هیوادونو غږ کړی چې پناه غوښتونکو افغانانو ته ځای ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا برخې نن په خپل ټویټر لیکلي زرګونه کسان په افغانستان کې له خطر سره مخ دي او غواړي له دغه هیواده ووځي څو ځان او خپله کورنۍ خوندي کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو فدراسیون وایي له تیرو 12 ورځو راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتلي د شمال له سوداګریزو بندرونو واردات په ټپه درېدلي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی رسنیو ته وویل چې د حیرتان، اقینی او په نورو سوداګریزو بندرونو کې لسګونه سوداګریز واګونونه بند پاتې دي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بینټ سره وګوري. دا د روان میلادي کال په جون میاشت کې د اسرائیلو د لومړي وزیر په توګه د بینټ له ټاکل کېدو وروسته لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو مشران مخامخ سره ګوري.
پاکستان کې د حکومت مخالفو ګوندونو تور لګولې چې ټوله نړۍ کې د افغانستان په حالتو بحث کیږي، خو د پاکستان حکومت لا تر اوسه په دې اړه د پارلمان د غونډې چې پکې وزیر اعظم د مخالفو ډلو د غړو اندېښنو ته ځواب ورکړي لره بللو ډډه کړي. بل اړخ ته د قومي اسمبلۍ رئیس اسد قیصر وایي ښایي د راتلونکي سپتمبر میاشتې لومړنۍ اونۍ کې د افغانستان په اړه د پارلمان ګډه ځانګړې غونډه راوبلل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له ایوین زندانه لیک شوی ویډیوګانې د ایران په زندانونو کې سیستماتیک شکنجه تاییدوي. د دغه وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کار دفتر په دې اړه یو بیان ورکړی. بلخوا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی وویل چې هیواد یې په ځینې مشخصو ټولنیزو او اقتصادي برخو کې خورا شاته دی. هغه منلی چې د هغه هیواد وضعیت باید بدلون ومومي او دا چې حکومت باید د خلکو ژوند شرایط ښه کړي. رئیسی دا څرګندونې نن د خپلې کابینې د لومړۍ غونډې په پیل کې وکړې. نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي چې معلولیت یې په سپورټ کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبي بنن ماخام محل د جاپان مشرتابه له خوا پیل شي، خو د کرونا وایروس له کبله به د سټوډیوم آتش په تزر څوکۍ خالی وي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو تم په واشنگتن کې د امریکا غږ سټوډیو وړاندې کړل.
بیا هم په خره غلې ډیرو قدرمنو دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. یو ځل بیا به د کابل چاودنې په اړه تاسو جزئیات درکو. په کابل کې نن د هوایي ډګر ته نږدې چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 250 ټپیان دي. تر اوسه پورې کومې ډلې یا کس د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د برید په اړه جزئیات به تاسو ته په راتلونکو او پروانه خبرونه کې هم شریکو. ډیرو قدرمنو دوستانو، لاړ به شو د اوس یو رپورټ. په کابل د طالبانو د واکمنۍ پر 14مه ورځ هم نوی حکومت نه دی اعلان شوی. د بلې خوا د بانکونو د تړل کېدو له امله د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه ټیټه شوې ده. په دې اړه پام کوي له کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ.
نن کابل ته طالبانو د نوټرو یو لسمه ورځ ده. کسان په خار کې ژوند عادي حالت ته د ګرځېدو په حال کې دي، خو لا هم ډېری حکومتي ادارې، بانکونه او د پیسو د بدلولو مارکیټونه بند دي. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر یو کسیس پلاوی د نوي حکومت په اړه په کابل کې د جیولې په سر کې د یو شمېر افغان سیاسي مشرانو سره سلام مشورې کړې، خو سیاسي مشرانو ته نږدې سرچینې وایي زیاتره سره طالبانو پلاوی په اساسي مسلو ورسره خبرې نه دي کړې. په دوحه کې طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي مولوي شهاب الدین دلاور د پنځمې په ورځ په کابل کې د کندوز ولایت د قومي مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نوي حکومت کې به د افغانستان د ټولو قومونو استازي شتون ولري. مولوی دلاور وویل چې هیڅوک پر ځان سره د افغانستان سوزي نشي هوارولی.
دا نظام ګوري هیڅوک تنا نشي چلوي. که څوک دا فکر کوي چې په افغانستان به یو ډله حکومت کوي، دا غلط فکر ده. لمه کې نم شي غلط وو، که اوس هم څوک دا فکر کوي غلط. وجه دا ده یو خو تجربه اوسه. دومره وجه دا ده چې د موږ تاسو موږ دومره وران ده چې ټول سره یو ځای سوم نسو جوړوي. ان شاء الله تعالی دا حکومت به په ګډه چلو، په دې کې به ټول قومونه خپل ځان ان شاء الله.
مولوی دلاور ویل چې طالبان د خپل ځانونو د امنیت پرتله د خپل پخوانیو مخالفانو امنیت ته ډېره پاملرنه کوي، او دا ځکه چې هغوی بخل شوي او طالبان د هغوی عزت ساتل هم خپله دنده ګڼي. پر کابل د طالبانو د شاوخوا 11 ورځې واکمنۍ سره سره تر اوسه لا ډېر دولتي دفترونه، بانکونه او د پیسو د بدلولو مارکیټونه تړلي دي چې په ورځني ژوند کې خلکو ته ډېرې ستونزې راولاړې کړي دي. د بانکونو بندېدو سره په
کاروبار روان دی. ډالر فعلاً د اوس په اته اتیا، یو ډالر په اته اتیا اشاریه 50 افغانۍ و. مخ پر لوړېدو روان نو تر اوسه راشه زده نو خلاص ویل کدی چې واده کړی سبب خلاص تر اوسه خونو خلاص زده وزنی را لمه. په هلمند کې څه کول؟ په هلمند کې خو راته مو درسونه ویل چې 15 مخلاص کړ، خو اوس کار دی چې ټوله خراب سره چې 15 مخلاص کړ چې تاج مو خلاص کین، اوس برته ته ولاړ چې کاروبار وکړو. بهر ته څو نیت لري که څنګه؟ بهر ته څو نیت خو چې ورسېږي خود ځنو، خو چې نه رسېږي څه وکړو؟ نه کېږي.
نو تاسو څه ویلې او سرافي کوي؟
نو مجبورې ده، نو څنګه وکړو؟ وس ټول سیستم فالج شو، چې نه ټول به ماشي حساب دی. موږ خو خوبونه چلیدل چې داسې به تخصص کوو، داسې به مخته ځو. هغه نو اوس هیڅ امکان لري بیا به ګورو که یو میاشت دوه میاشت بعد یو رحم اوس سیستم برابر شو بېرته خپل درسو ته د امر.
طالبانو خو اعلان کړی چې سیاتوي ټول کارکوونکي خپل کارونه تعزیر شي او کارونه دي.
دا خو صحیح دی، خو دغه اندېښنه بیا خلکو سره شته چې تر اوسه پورې دقیق معلوم نه دی چې آیا دا به هلته په خوراک سیستم وي چې هغسې به یو رقم منظم روان وي چې مثلا څوک به امتحان ورکوي تخصص ته به ځي نه، هغه وظیفې به وي. که څه هم ایم ایس ایف موجود دی بالکل، هغه زاړه وظایف شته، خو نویو وظیفو ته امید نشته چې بیا به څوک ترلاسه کوي. شکر خو بیا په یو حساب باندې شته جنګونه ورک سوه.
شهزاده سره د بهرنیو اسعارو بدلولو د مارکیټ یو چارواکی حجي زیرک امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې تمه لري چې دا سره به د شنبه په ورځ پرانیستل شي.
پوراد موږ ولیدل د سرپرست د وزارت مالیه سره، هاته لا د شنبه مو ولیدل ماپشن. بیا هغوی موږ سره وعده وکړل چې سه شنبه یا چهار شنبه به د خیر سره بانکونه او صرافي خلاص کړو. نو موږ ډیر امید درلو دي چې نن جده چنن دا کار وسی، ولې متاسفانه تر اوسه پورې نه بانکونه خلاص شوی دي او نه هم مارکیټونه. د شنبه د ورځې لپاره امیدوار یو، ځکه خلک ډیر په تکلیف دي، ډیر مشکلات لري. په ټول شهر کې به حد زیات مشکلات ډیر دي د خلکو، او مارکیټونه هم باندې د ارتزاقي مواد او مغازي هم باندې شرکتونه هم باندې دادو ګریب بیخیم نسته. هر سړی ګوري قیمت د ډالر ته، هر سړی ګوري وضعیت ته څنګه کیږي. نو موږ امیدوار یو چې دغه کار وسی کلمن یو ترڅو د خپلو هموطنانو، د خپلو همشاریانو او د خلکو مشکلات حل شي.
په افغانستان کې د بانکونو او شهزاد سره د بندیدو له امله د خوراکي توکو بیې هم لوړې کتلي. طالبان وایي د افغانستان بانک لپاره نوې سرپرست مشر ټاکلی چې ورسره به ژر دا بانک او نور بانکونه هم فعالیت پیل کړي.
نن او وضعیت،
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
ډیرو قدرمن دوستانو مننه چې تاسو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو سره استې. د کابل د چاودنې په اړه به تازه جزئیات تاسو سره شریک کړو. د کابل په هوایي ډګر کې هوایي ډګر ته نږدې چاودنه کې ټپیان د ایمرجنسی روغتون ته لیږدول شوي دي. استخباراتي سرچینو امریکا غږ ته تایید کړی ده چې بل چاودنه د باران هوټل سره نږدې شوی چې د کابل د هوایي ډګر نه 200 متره لرې پرته ده. د پیښې پاک لا جزئیات نشته. هم د اوس د امریکا غږ پښتو ویبپاڼې باندې چې یو ویډیو خپره شوې ده، د لیدل کېږي چې ټپیان د ایمرجنسی روغتون ته دننه وړل کېږي. بل خوا په دې اړه نړیوالو هم خبرګون ښودلې دي. د برتانیا د کابل د هوایي ډګر کې د برید نه وروسته د بحراني وضعیت غونډ نه جوړوي. د حکومت یو ویان د فرانس پریس خبری ارژانس ته ویل چې د برید په حق له صدر اعظم بوریس جانسن ته معلومات ورکړ شوی دی. نن پنځشنبه به عاجله غونډه وکړي. بل خوا ناټو ویلای هم لومړیتوب د افغانستان نه د هر څومره کسانو استل چې امکاني وي لومړیتوب لري. د ناټو منشي یان سټونټلبرګ د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه ناوړه تروریستي حمله بللی او په ټویټر کې لیکلی دی چې متحد ځواکونه باید د کابل نه د هاو کسان د سلو بهیر روان وساتي چې د خطر سره مخامخ دي. بل خوا د متحد ایالاتو ولسمشر جو بارن په خپل ورستۍ وینا کې ویل چې متحد ایالات بعد د اگست 31 پورې له افغانستان څخه د امریکایانو او افغانانو د سلو ماموریت بشپړ کړي. په همدې ترڅ کې د امریکا د کانګرس غړي په کابل کې د رامنځته شوې ګډوډۍ او د دې څخه په ګټه اخیستو پر امریکایي ځواکونو د داعشتونلارو د احتمالي برید په اړه اندېښنه لري.
د امریکا د استازو جرګې د جمهوریت غوښتونکو مشرانو د بایدن له ادارې څخه غوښتي دي چې طالبانو ته اجازه ورنکړي چې د دوی وتلو ته نیټه
وټاکي.
داسې کومه لار نشته چې موږ وکولای شو په راتلونکو اوو ورځو کې له افغانستان څخه ټول امریکایان راوباسو. موږ د سپتمبر د 12 له شلمې کلیزې څخه یوازې درې اونۍ لري یو. په کار د متحده ایالات په هیڅ وخت کې هم سرتیت نه کړی او نه طالبانو ته اجازه ورکړي چې مونږ ته ووایي مونږ باید امریکایانو را ایستل په ټپه ودرو. مونږ باید تر هغه وخت پورې هلته پاتې شو تر څو هر امریکایي وکولای شي له افغانستان څخه ووځي. مونږ باید د دې لاسته راوړلو لپاره له هرې ممکنې وسیلې څخه کار واخلو او مونږ باید په دې اړه خبرې ونه کړو. مونږ باید تشریح کړو چې دا هغه څه دي چې کیږي او که هر هغه څوک چې د یو امریکایي پر ایستلو کې زموږ مخه نیسي نو هغه ځان په خطر کې اچوي.
په داسې حال کې چې له افغانستان څخه د امریکا د تخلي ماموریت ټاکل شوې نیټه یعنی د اگست 1 ته لږ وخت پاتې دی، امریکا دغه پروسه ګړندۍ کړې ده او سپینه ماڼۍ وایي چې دوی هوډ لري چې همدې نیټې پورې دا پروسه بشپړ کړي.
هر ورځ چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر په ساحه کې ووسو یو بل ورځ ده چې داعش خراسان به د کابل پر هوایي ډګر امریکایي پوځیانو او زمونږ پر متحدینو به د برید په لټه کې وي.
دا اعلان وروسته له هغې وشو چې طالبان وویل چې دوی له متحده ایالاتو سره د ټاکل شوې نیټې د غزېدو په اړه خبرې نه کوي. سپینه ماڼۍ وایي چې د اګست 1 مخکې باید د خلکو ایستل بند شي.
There would need to be time.
د دې لپاره وخت ضرورت لري چې خپل حضور هلته پای ته ورسو.
پنټاګون ویلي چې د متحده ایالاتو د پرسونل او تجهیزاتو ایستل به 2 ورځې وخت ونیسي. د بایدن اداره وایي لا هم د ټولو امریکایانو او د دوی افغان همکارانو د ایستلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت لري. په مجموع کې تر اوسه له 10,000 څخه ډیر خلک ایستل شوي چې د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو لوی هوایي تخلیوي عملیات بلل کیږي.
This tremendous display of
دا د زه ته ډیر د لیس کار او تمرکز کولو نتیجه ده چې په 24 ساعتونو کې یو زره شپږ سو مسافرین له افغانستان څخه په څلور ساعتونو کې ایستل شوي دي.
مګر د متحده ایالاتو استازي لا دمخه د کابل د حکومت د ژر سقوط کولو لاملونه سیړي چې د ګډوډۍ لامل شو.
There were any number of warnings.
The Taliban the control tar la sakawlo pa bila bil khabardari maujood wo che po go ke yow de Taliban la khwa de galandini wo lo khabardari ham shamil wo po warta waqt ke za fikr kam da munasib da che wo ayn hecha da dumra galandi sukut aw bash par sukut ulan we na kawla
da America de Congress jumhuriyat ghoxtun ke ghariwai che da swine mari charwaki pa da sukut ulan we ne ki aw da watlo plan da patirat lo lo para istifa war kri.
This was Joe Biden's fault.
دا د جو بایدن اشتباه و د کاملا هاریس او د هغه ټول حکومت او چارواکو خطا و. د دوی د وټلو پلان په بشپړ ډول غیر مسؤلانه و. دوی په هیدل چې هغه څه چې دوی کوي دا به بحران رامنځته کړي.
دواړه دیموکراتان او جمهوریت غوښتونکي د سپینې ماڼۍ د هغه ادعا باندې چې وایي دوی کولی شي په وخت سره د وټلو پروسه پای ته ورسوي شک لري، ځکه نو دوی پر بایدن غږ کړی چې د تخلیې موده وغځوي. سپینې ماڼۍ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې که چیرې د تخلیې پروسه تر ټاکل شوې نیټې بشپړ نه شي نو داسې احتمالي پلانونه لري چې دغه نیټه تر سپتمبر میاشتې پورې دوام وکړي.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غاښنل ډو ډیرو قدرمنو اوریدونکو مننه چې تر اوسه پورې زموږ ملکیا کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي د افغانستان سره د امریکا د هر ډول راتلونکي تعامل ماهیت په ژمنو باندې د طالبانو درېدو په ځانګړې توګه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په نورو هیوادونو باندې د افغانستان څخه د بریدونو د مخنیوي د افغانستان د خلکو د اساسي بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو حقوقو ساتل پورې مربوط دي. خغلی بلنکن په پرون په وی خبری غونډه کې ویل چې که طالبان په ټولو ژمنو پابند پاتې شي امریکا بل هغه سره تعامل ولري، او کنه د هغه پوینه واشنگتن به طالبان د منځوي کول لپاره د هر ممکنه وسیلې څخه کار واخلي. هغه ویل چې په ژمنو باندې طالبانو د دریدلو لمنې نه خدار چې د اگست تر 10 وروسته هاو کسان ته چې غواړي افغانستان څخه ووزي د وټلو اجازه ورکړي. په همدې ترڅ کې په افغانستان کې کلیوي خوا د جوړجاړي لپاره په کور دننه او نړیواله کچه منډې ترلې زیاتې شوې دي. بلخوا یو شمېر پوهان لا هم په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري. نور جزئیات به په رپورت کې وورو.
د پخوانی قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود د مشرۍ لاندې ځواکونه او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو هڅې په ښکاره کومه پایله نه لري. دغه ځواکونه وایي چې د طالبانو پر وړاندې به مقاومت وکړي.
دا مهال موږ د پنشیر درې په لومړی کرکې کې یو. کله خدای رضا و موږ د طالبانو سره د جګړې لپاره د خپل پوره ځواک سره دلته راغلی یو.
تازه د پاکستان د بندنوي چارو وزیر د افغانستان په اړه د چین د بندنوي چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې کړي، او د افغانستان د نورو ګاونډیانو سره د افغانستان د راتلونکي په اړه د دغه هیوادونو په دوره وتلي.
I will be leaving as you pointed out.
زبر سبات څلور هیوادونو ته سفر کوم. زبر تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران ته ځم. پنځم هیواد چین دی. ما د چین د باندنیو چارو وزیر وانګي سره د افغانستان د حالاتو او داش د افغانستان نږدې ګاونډیان سره لوبولې شي په اړه تفصیلي ټلیفوني خبرې وکړي، او یقینا چې پاکستان د افغانستان شپږم ګاونډی دی.
د امریکا د ملي امنیت په خوانی سلاکار د ټول شموله حکومت جوړېدو ته د شک په سترګه ګوري. د فکر کوي چې خی طالبان به د ټول شموله حکومت د جوړولو خپل شمنی تشمن پاتې نشي.
I don't believe anything
that the Taliban زپاهیت هرشی چې طالبان ویلي دي باور نه لرم. دوی اوس د خبراترو د تر سره کولو لپاره په مسکال خبرې کوي. وی خپل مخه چې دوی د غیر لپاره په تیر شلو کړنو کې هڅه کړې دي تر لاسه کولو ته ورنږدې شوی دي.
یو شمیر پوهان وایي چې په موجود وخت کې په افغانستان کې د طالبان پرته نورو ډلو سیاسي خپل غیز له لاسه ورکړي، او طالبان شاید دوی ته په نوي نظام کې زیات رول ته قائل نشي.
زله دغه خبرو خبرې او په دغه اړه خبرې هم شوې دي. هغه څه چې طالبان به دوی ته وړاندې کړي هغه دا دي چې طالبان به په عمومي ډول وړاندې کړي، خدا به د ټولو لپاره نوی ځنې داسې سیاستوالشته چې طالبان ورسره هیڅ ډول اړیکه ساتل نه غواړي، خو اکثره افغانانو که سیاسي رهبران دي او کام خلک دي. طالبان به وایي چې ګوري طالبان ټول شموله دي او ټول شموله به پاتې شي. طالبان به دوی ته وایي چې دا ټول د دې سره تړاو لري چې آیا تاسو غواړي چې په امارت کې ګډون وکړي او که نه. د دې عمله دا کوم ډول واک شریکولو فکر چې یو وخت حقیقي وو اوس له امکان څخه ډېر لرې دی.
پرون د نړۍ و بډای هیوادونو د دغه هیوادونو په غونډه جی 7 کې د افغانستان د حکومت سره پر راتلونکو کې پر راکړې ورکړې کولو باندې هوکړه
وکړه. د لارې و داسې نقشه چې د طالبانو سره راتلونکو کې د راکړې لار څرګندوي، ښایي هغه لار به په کابل کې د طالبانو حکومت وي.
د دې سره سره چې په کور دننه او په نړیواله کچه په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د رامنځته کېدو لپاره منډو ترلو د پایلو په اړه څه ویل بل وخت مخ کې وي، خې چې د اوس لپاره نړی د طالبانو سره لږ تر لږه د بشری مرستو په برخه کې راکړې ورکړې ته دوام ورکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنړی سیمی او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
ډیره مننه چې تر اوسه پورې له موږ سره یاست. ډیرو قدرمن دوستانو، سپین ماڼۍ وویل چې امریکا خپلو هڅو دوام ورکوي تر څو د ایس آی وی په شرایطو برابر کسان او نور هغه افغانان چې له خطر سره مخ دي ډیر ژر له هغه هیواد څخه بهر کړي. سپین ماڼۍ د ټویټر په څلورو پیغامونو کې لیکلي چې دا کار د بشر په تاریخ کې د ترانسپورټ په یوه ستره ماموریت کې ترسره کیږي. په ټویټ کې راغلي چې موږ د ځانګړو ویزو پر شرایطو د زرګونو برابرو افغانانو لیږد ته دوام ورکوو. سپین ماڼۍ همدارنګه په یو بل پیغام کې ویل چې د امریکا حکومت د جو بایډن په لارښوونه د ځانګړو ویزو متقاضیانو ته ډیر امکانات برابر کړي دي او مخکې له دې چې طالبان پر کابل واکمن شي د ایسایوي د متقاضیانو اداري کار نه 50% کم شوی وو. د افغانستان څخه اتبا البته په افغانستان کې چې د امریکا پاوز او یا هم د امریکا حکومت کار کړی وي په امریکا کې د میشکېدو پر شرایطو برابرېږي. بلخوا یو 50 افغانان چې په الوتکه کې له کابل نه وتلي وو د چهارشنبې په ورځ افریقایي هیواد یوګانډا ته ورسېدل. په دې اړه له کمپالا نه د امریکا غږ د خبریالي حلیمې اتومانی د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
دا یو 50 کسیز ډله چې د چهارشنبه په ورځ په محلي وخت سهار مالی د یوګاندا د انتیپ نړیوال هوایي ډګر کې لوی شخصي چارټر یا د بس الوتکې نه راښکته شو. د هغه 150 افغانانو په جمله کې شامل دي چې د یوګاندا حکومت یې د قبلولو ژمنه کړې. یوګاندا حکومت ویل دي چې د افغانانو ته د متحده ایالاتو د غوښتنې او خواهش سره سم د پناه ورکولو پریکړه کړې ده. دا افغانان د هغو لسګونو زرو کسانو په جمله کې شامل دي چې یا دا وخت په ترانزیت کې دي او یا د امریکا په شمول د نړۍ مختلف هیوادونو ته مخه کړې ده. یوګاندا د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل شوی دي چې د افغانانو د ډلې منل مهاجرینو ته د پناه ورکولو په ارتباط یوګاندا د حکومت د سخاوتمندانه پالیسۍ برخه ده. په کمپالا کې د امریکا د سفارت د عامه ارتباطاتو مسول براین جورج هم د یوګاندا د چارواکو مننه وکړه. نوموړی وایي چې د یوګاندا حکومت یو ځل بیا عملا وښودل د هغو مسایلو په ارتباط خپل رول لوبوي چې د نړیوالې ټولنې لپاره د تشویش وړي. مونږ قدردانی کوو او هم د هغو نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو ستاینه او مننه کوو چې د بشري ملحوظاتو پر بنای یوګاندا د حکومت سره په همکارۍ له افغانستان راوتلو کسانو سره مرسته کوي. 13 اونۍ په کمپالا کې د یوګاندا د حکومت چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې د 2000 افغانانو د قبلولو پریکړه کړې، خو بیا وروسته یې د شمیر رقم کړ. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
السلام علیکم قدرمن اودونکو، په خیر اغلی مننه چې تر اوسه پورې زموږ ملتیا مو کړی ده. او د خبرونه په دې برخه کې یو بل رپورت هم تاسو لرو چې د افغانستان د نجون د فوټبال د ملي لوبډلې په خوانې مرستيال روزونکې هلیکارټر وای طالبان چې خلکو نړیوال ټول ته څوي حقیقت نه لري. مېرمن کارټر ما سره په مرکه کې ویل چې د افغانستان د نجون د فوټبال 15 اویا لوبغاړي او د هغوی د کورنۍ غړي له افغانستان وتلي او استرالیا ته رسیدلي. د افغانستان د نجون د فوټبال د ملي لوبډلې په اړه تازه جزئیات څه دي؟
مونږ په دې وتوانېدو چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې 15 اویا لوبغاړي او د هغوی د کورنۍ غړي او مسؤلین له کابل نه وباسو.
لکه څنګه چې موږ اورو، زیات شمېر خلک هڅه کوي چې افغانستان نه ووځي. د فوټبال نجونو سره څه واقع شوي دي؟
هو، دوی ته هم د ټولو په شان ګواښ متوجه و. د حامد کرزي په هوایي ډګر کې اوس ډېره ګډوډي ده او خطرناک دی. په تیرو دریو څلورو ورځو کې موږ شپه او ورځ کار کړی، ګڼو ادارو سره په اړیکې کې وو تر څو معلومات ترلاسه کړو چې د دروازې په شاوخواو کې څه چې د طالبانو پوستې دي څه روان دي. زه تاسو ته ویلی شم چې زمونږ میرمنو د ډزو غږونه او د طالبانو لخوا وهل او ټکول وزغمول تر څو دروازې ته ورسیږي، او موږ د ګڼو هیوادونو پر پوځیانو باور وکړ تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې دوی لشته اسنادو سره د هوایي ډګر ته ننوتی شي. د آسترالیا د دفاع وزارت په دې برخه کې زیاته مرسته وکړه.
افغانستان په راتلونکي نور د نجونو د فوټبال ټیم ونه لري،
دا به وروسته معلومه شي. زموږ لوبغاړو ته واقعا خطر متوجه و. په افغانستان کې د نجونو فوټبال او مجموع کې ورزش فکر کومه و به ګورو چې څنګه کیږي.
که څه هم طالبانو ویلي چې هر څوک کولی شي خپل کار ته راستون شي، څوک یې له کاره منع کړي نه دي، نو د نجونو د فوټبال ټیم ولې افغانستان نه ووت؟
ځکه چې دا حقیقت نه لري. څه چې طالبان په عام معذر کې وایي او څه چې د هغوی ځواکونه کوي حقیقت نه لري. څه چې وایي هغه شا نه دي. دوی یو بل سره همغږي نه دي. طالبان پر خپلو جنګیالیو کنټرول نه لري. دوی قصده نړۍ ته درواغ وایي چې زه یې حیرانه کړی نه یم، زه یې تاسو ته تاییدوم. هغه څه چې د طالبانو جګپوړي ویندویان مختلفو نړیوالو رسنیو ته وایي له هغه څه سره توپیر لري چې په عمل کې روان دي. په ساده توګه دا درواغ دي.
په راتلونکي افغانستان کې میرمنو لپاره مهیله څه ده؟
هیله لرم چې په افغانستان کې ټول نجونې او میرمنې خوندي وي او د دې فرصت ولري چې د خپلو هیلو او ارزوګانو لپاره کار وکړي او په حقیقت بدلې کړي. خو په خوشنۍ سره زه پر دې هیلو باور نه لرم.
د دغو میرمنو راتلونکي په اړه نړیوال ټولنه ستاسو غوښتنه څه ده؟
پر طالبانو باید د هغه څه په برخه کې فشار اچولو ته دوام ورکړي څه چې هغوی وایي او څه چې هغوی کوي، ځکه هغوی پوهیږي چې مونږ څارو خو غربي نړۍ او په نړۍ کې نور هغوی نه څاري. د هغوی حقیقي رنگ به په ډاګه شي. مونږ څارو، مونږ په هوایي ډګر کې ولیدل، په ګڼو ځایونو کې مونږ ولیدل چې دروازه په دروازه ګرځي، حقیقت به راوځي. نو زه له نړیوالو نه غواړم چې پر خپلو سیاستوالو فشار واچوي. ګڼې موسسې او مسؤلین باید نور خلک هم راوباسي او د دې ډاډ باید ترلاسه شي هغه شمېر افغانان چې په زیات خطر کې دي له هیواد نه وستل شي، ځکه واقعا هغوی د طالبانو هدف دي.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
ډیره مننه قدرمنو دوستانو چې تر اوسه پورې د امریکا غږ آشنا رادیو سره هستی. په دختدي خبرونې په پای کې بیا هم په کابل کې د 14 پاړ به تاسو سره جزئیات شریکو. د کابل هوایي ډګر ته نږدې په ګڼګونه کې نن 14 شوې ده. د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په دغه 14 کې لومړني راپور له مخې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او شاوخوا 250 نور ټپیان دي. تر اوسه د دې 14 ناویت نه لري څرګند شوی، خو د رویټرز اژانس د امریکایي منابعو له قوله رپورټ ورکړی چې دا برید ځانمرګي حمله وه. همداشان شیبی مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې په یو هوټل کې هم 14 شوې ده. یو څو دقیقې مخکې البته د منطقې د سیمه هم هوایي ډګر ته نږدې پرته ده. د امریکا د دفاع وزارت وایي جان کوربی د کابل د هوایي ډګر ته نږدې 14 پاړه په ټویټر کې لیکلي چې پیښه تاییدوي، خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات لا نشته دی. د روغتیایي مسؤلینو په وینا یو شمېر ټپیان د پیښې له ځای څخه د کابل ښار روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه باندې هم موږ یو ویډیو خپره کړل چې پکې لیدل کیږي. لکه څنګه تاسو غږ اورئ، یو شمېر ټپیان د خلکو لخوا نه چې روغتیایي مسؤلین هم پکې شامل دي لیدل کیږي چې په کابل کې په نیوی خار کې شرنو کې د ایمرجنسی روغتون ته لګول کیږي. د دغه چاودنې په اړه بیلابیلو هیوادونو خبرګون خود لیدي. په دې ترڅ کې برتانیا د کابل په هوایي ډګر کې د برید نه وروسته د بهرني وضعیت غونډه جوړوي. قدر منوردونکو ډیره مننه تر اوسه پورې زموږ ملتیا مو وکړه. زموږ همکاران چمتو دي چې بل خبرونه د تاسو ته وړاندې کړي. تر بیا خیر.